السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته ز احمد تکل تاسو هرکلای کوم. قدرمن اوریدونکو د خبرونه تر ډیره د هیلو وړانګې د رادیو ډرامې او د تاندې څنګه پروګرام ته ځانګړې ده. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید په افغانستان کې روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او له مسؤولو چارواکو څخه یې تحقیقات وکړي. ګوردن براون پرون د اګست په 15مه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له دوهمې کلیزې سره برابره وه خبریالانو ته وویل چې د خپل د استدلال د جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنوال کریم خان ته هم په یو لیک کې استولای دی. هغه زیاته کړ چې که د کارت له سزا پرته اجازه ورکړل شي نو ښایي نور کسان هم دې ته ورته اقدام وکړي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو منځني ښوونځي، لیسې او پوهنتونونه بند کړل او په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو. د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوالۍ دفتر تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې یې ټینګار کړی چې دوی ښځو ته د اسلام د اصولو په اساس حقوق ورکوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د پراخو اړیکو ټینګول تر هغه وخته امکان نه لري چې د افغان ښځو حقونو ته په درناوي کې پرمختګ نه وي شوی. انتوني بلینکن پرون د طالبانو د واکمنۍ د دوهمې کلیزې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل متحد ایالات به بیا هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د نه عملي کولو په تیره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې مسؤول وګڼي. هغه زیاته کړه چې متحد ایالات او د نړۍ لسګونه نور هیوادونه په دې برخه کې ډیر واضح دریځ لري چې له طالبانو سره د هر راز عادي اړیکو لاره به تر هغه وخته بندوي چې د نورو بشري حقونو ترڅنګ د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی ونه کړي. بلینکن په عین حال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې د فهم وکړه او ویل چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو پریکړه ډیره سخته وه خو پر ځای وه. هغه زیاته کړه چې د امریکا دا شل کلنه جګړه باید پای ته رسیدلې وای. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ پر افغان جنو د بندیز د لری کېدو غوښتنه کړې. هغه پر خپل ټویټر لیکلی چې د نیمایي وګړو د تعلیم پر حق سترګې پټول د ښځو او نجونو پر نورو بشري حقونو سترګې پټول دي. ښاغلی بنټ زیاته کړې چې تعلیم هغه حق دی چې انسان ته توان اوربخي او د نورو بشري حقونو د تحقق لپاره اړین دی. پرون پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره شول. طالبانو په دې دوه کلونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د دې ترڅنګ د نجونو او ښځو پر لوړو زده کړو او کار بندیز لګولی. د ایران د بشری حقونو مرکز وایي چې د دې هیواد د سیستان او بلوچستان او کردستان ولایتونو سنی دینی عالمان د سوله ایزو مظاهرو د ځپلو په خاطر پر دولت د انتقادونو له کبله ورځ تر بلې د تعقیب نیولو او زندانی کولو لپاره په نښه کیږي. د دې ټولنې مشر هادی قایمی په یو خبرپاڼه کې چې پرون خپره شوه ویلي ایرانی چارواکو د سنی ټولنو مشران له دې کبله زندانی کړي او له دندو یې باسي چې د مظاهره چیانو د جوژنو او نیونو پر ضد خبرې کړې دي. د قایمی په وینا سنی دینی عالمانو له دې کار پرته بر هیڅ ډول غیر قانوني عمل نه دی کړی. او فضا ته د روسیې د فضایي دولتي ادارې روس کوزموس لخوا د جوړې شوې نوې فضایي بیړۍ توغول تر 2023 کال پورې وځنډېدل. روسي رسنیو د دې فضایي بیړۍ د ډیزاینر ولادیمیر کوژوینکو له قوله دا خبر ورکړی. په پام کې وایي چې دا فضایي بیړۍ به سکل توغول کیږي. خو د توغولو تر نیټې څو میاشتې مخکې د روس کوزموس مخکینی مشر دیمیترو راګوزین اعلان وکړ چې دا کار تر 2024 کال پورې ځنډېدلی دی. د مسکو ټایمز د راپور له مخې د دې پروژې د تطبیق مهلت په اوکراین کې د روسیې د جګړې له کبله وځنډول شو. د دې فضایي بیړۍ په توغولو کې د ځنډ د علت په اړه څه نه دی ویل شوی.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګې ډرامې درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. تاسو به په تیره برخه کې اوریدلی وي چې زما اوسیدونکي تل د ښه او روغ ژوند لپاره هڅې کوي. د دغو هڅو په لړ کې دا ځل یو شمېر ځوانان غواړي سو په خپله سیمه کې ورزش د خلکو ترمنځ عام کړي، سو واړه او زاړه روغ او ځواکمن اوسي، ځکه چې ورزش د روغ صحت ضمانت کوي. راشئ او د ډرامې نوې برخه واورئ.
پوهیږي پلار جانا، په یوه هفته کې دننه زموږ فیسبوک ته چې د ورزش او صحت په نامه مو جوړ کړی، دومره د ملګرتوب غوښتنې راغلي دي. بیخي مې باور نه راځي چې خلک دومره له ورزش سره مینه ولري او ملاتړی وکړي.
تاسو ځوانان یې او زړونه مو د هیلو او امیدونو نه ډک دي. د ټولنیزو شبکو کمال هم دا دی چې د یو کار یا فکر نه ټول ولس زر تر زره خبروي. یعنی کوم کار چې پخوا په میاشتو میاشتو ورته تبلیغ کېده، اوس په یو ورځ کې پوره د یو کال تبلیغ ورته کېږي.
نیت صاف منزل آسان. زه مې په زوی باور لرم چې خپلو هیلو ته رسیږي انشاءالله. مور دې جړ شي دنې، نا امیده نشي زویا، د زړه نه کوشش کوه پوه شوې، او په کار کې دې مصروف اوسه.
بالکل مور جانې، دا دې وګوره، دا هم د ورزش او صحت فیسبوک.
او چې دا به څوکي امیده زویا، دا پتلی سر واخله چې زه دروازې ته ورشم.
یا الله خیر. نه نه مور جانې، قربان دی شم رندیگم، زه به یم او ته به دروازې ته ورځې، دا خو ممکنه نه ده، زه لاړم.
وی مور دې جار شه زویا، په مور زهیره.
د امید مورې، ته راشه دا وګوره.
څه وګورم؟
زموږ د کلي ورزشي فیسبوک.
کوم دی؟ اوهو، دا خو مولوی صاحب هم دی، شیرزمان خان. ګوره او دغه دی زوی نیم ورزش کوي، سنگین ده. ګوره آی دوی خو پوره کمالونه لری، څومره ښه.
او ستړی مشی ترورې. مورې نسرین ترور ده.
کور دې ودان زویا، لکه چې راته ډېر خوشحاله شوې. خود نو زیګون دې زما په لاسونو شوې، بیا ویسا مور دې مامور.
بالکل همداسې ده، راځئ مهرباني وکړئ.
دا خو نسرین ترور ده، خدای دې خیر کی. هر کله چې دا راځي جنجال ځان سره راوړي.
د ملکانو دیره د جنجالونو د حل مرکز ده، خو خوشاله په دیم چې ثواب ډیر دی او په دې خوریو ارزي.
راغله نسرین. ستړی مشی
نسرین خوره، په خیر راغلی.
خیر شه ملک صاحب، جنتی شه، خاده شه، شریفه.
خیر سی،
خدای دې خیر درکی. ډیره ستړی سومانه ښکاری.
دې خوراشه کینه دغلته.
رښتیا وایي ملک صاحب، ته مو درې کښې شریفې څنګ ته کینه ملګه.
زرزلی خو کینه، ما ته خو ګرانه یې، دا چې خوا کې مې کینې نو بیخي راته ګرانه یې.
خی پس له دې نه چې هر چېرته دې وګورم څنګ ته به دې کینم.
ولې نه.
د امید مورې، نسرین خور ته چای واچوه، ډوډۍ خو لا لرې ده.
ولې نه، دغه دې دستي.
خدای دې اجر درکړي، خدای نو که کته نه اوسې دا ولس به مې ژوندی پورته کې وباسي.
بیا څه خبره شوې ده؟ چا ځورولې که څنګه؟
ملک صاحب، تا ته راغلم چې ته مې غم ونه خوري، نور څوک به مې غم نه خوري.
خبره څه ده؟ ته خو یو وارې ما په اصله خبره پوه کړه.
څه ووایم ملک صاحب، د دې فرزانه ده کې نرسه کې د لاسه دوه شپې مو ته رسېدلې یم. مخکې خو یوازې به مې کلینیک کې کتله، هم د دې په خاطر اېس کلینیک ته نه تلمه. اوس یې په خپل کور کې روغتون جوړ کړی دی، او د مونږ او تاسو خویندې میندې په خپل سر مینه کوي او زیګون ورته کوي. ته خدای ملک صاحب، تاسو ووایئ دې نه بل غټ غیر قانوني کار شته؟
نسرین خوري وګوره، زه یو ملک یم او دا کارونه زما د اجازې نه پرته څوک نشي کولای. هغه څو ورځې د مخه راغله او خپل قانوني اسناد او اجازه نامه یې راته وښودله. ما مورته په قانوني شکل مهره امضا کړل. نور نو درنه هیله کوم چې د خلکو نوم مه بدم.
وای ملک صاحب، هغه خو څه ډاکټر نه ده چې معاینه خانه خلاصه کړې ده؟
ګوره نسرینې خورې، هغې دا ځای د پیچکارۍ، سیروم او پانسمان لپاره خلاص کړی او بس.
دا واقع اخلي سودا فوقا فرزا بيا دا ارزانا ارزانا بيتاوانا دومي گو پو وڑيو تو چر گو پو ها گيو کما تو گڈ اولو خو پناخ دو پيزو گيو ال رازي سودا واخلي رازي ال ارزانا دا رازي نيلام جو رازي
بیروبار مجھوڑا بھائی پیخی لارا رانا اور کسوا
سکھوئی گئی شور مشور کم کئی ٹولو نا مخکی راغلی یما اخپلا سودا اخلم کاون چگل کاکا مور جانی تنی دے نیل توتیا او د کالو وینزلو صابون راوڑے دے کنا
او بالکل راوڑے می دا خو سور قما صابون لرو تو درے گا چے وی لٹو ما سو شو دا گدے دام د کالو وینزلو صابون او نیل توتیا پدی پیگی چے د کلی ٹولس نی سارے رانا نیل توتیا غواڑی آگوی نوی مواد نخوا خوی اور سارا بلد ندی
خیم مور جانمی باید وی گوری او خوخی کی
سنگا کوی
ور خطا کی گا ما مور جانی دا می دا سابون اکس لگم آر یوی چه خوخ که اما آغا در ناخلم دا غا دی اتساب کی لگم دا دی او می لگم
والا نام خدا و خیار انجلی زما دا ما شمانو سر دومن نخلا زیدی
دا دی پیغامی را ورسیده تو دیره گا چوی گورم دا دی دا غا سابون غواری
والا زرکی می تیر شو سودا دی تیاره دا
او دیره گا چاک پلا سودا می رنشی اوی رکتیا دا شب نو رینداری شمپو رکا اوز با می حیره شوی با
خیر دای زما دیاد نوزی
رکتیا پیسی دا سمرشوی
لار دی پیسی را کردی وی لا یو نزگوری قرزداره یم
خیر دے آگے استا چیز ما تو بس
دے دے اجر در
دے سڑے شوم اخے زم سڑے شوم شیما می خلاص ادا دل تا بکینم او سم شو
صبر چه زریم چان کی کینم اوی بالکل داغسی اوس خشو
لالا دکلی منظری تخو گوری اشنا لمن او خکولی دخاتو کورونا
بالکل اومی جانا حقا سینده و بای چوم را خایستخ کاری لکر اسامی شوی چوی
میوای نوای بی مثالا
بالکل ریختیا دووای چی ده ماشومان و ورزش پراوانا چیرتا ورسیده زه خود دفتر که مصروفیم
به جماعت که خبر حل تو رسیده چه مولوی صاحب او شیرزمان خان زمو خبر سر موافقه وکړه یعنی د خیر سره لومړی قدمم کی خود
اوس نو دویم قدم ته باید فکر وکاو طرح جوړ کو
زما په نظر اوس د کمپیوټر موبایل نت او ټولنیزو شبکو دوران دی کوم کار چې کوي هماغه وخت باید تبلیغم وکي
آفرین اومه جانا نو تا مات می خپل فکرونه کړی تبلیغات خونه اصلا هم ستا پر غاړه دی سره د فلم برداره یا وکاسی حتی که د کوم خبری گزارش کاره می
رختیا وای د همدی د پاره یو ځانګړی فیسبوک حساب می جوړ کړی دی چې دا اولی طرح نه نیولی د هغې ورځې د جومات عکسونه میم پکې اچولی او تبصیرې میم پکړي
کومه دی تیرا ته راوښیه
نو ودرېږه چې موبایل می راوباسم څه شو دغه دی
رختیا نوم دې څه پیښی چه زم بلنه در ولیگم
دریا و پختونم می پیخه ورزش او صحت
عالی دی چمره ساده و خایسته سړی تشویقوی اوهو اوهو چمره ملگری دی پیدا کردی
هو ملگری می دیر زیاد دی او لاغختنی را روانی دی
اوهو نقادانم دیر دی خدی وکه چه پتولو دی هر رقم بیزای ترازون و دروازی و ترلی
داده ها او گوره دام دا غیور از یکسونه پلار میم دیر خواه که نومیول والا ورزش و صحت او پلانده که ورزش او صحت یوازی پختو که والف دیر ده او نور یو رقم دی وی پلار جان میم بلا نرالی گلی ده قربان دشم پلار جانا
ریختیا وی اومی جانا اوس نو باید خپل سهارنی ورزش نم څو عکسونه واخلو او په فیسبوک کې واچو.
زما په نظر ویډیو هم باید واخلو او خبرې مو کو.
نه نن یوازې عکسونه اخلو، بل ځل چې مولوی صاحب او شیرزمان خان سره راغلو بیا به ویډیو هم واخلو او خبرې به م وکړو.
سمه ده، اوس به یو څو قطعې عکسونه واخلو. اول یې ته شروع کړه.
په سترګو لږ صبر چې زمونږ ښایسته کلیم شاته راشي. هو دغه دی، واخله نو.
خوشو ته اوس زما واخله.
ښه ده، راکه ټلیفون، اوس یو څو حرکاته لاړ شه چې زه دې عکس واخلم.
په سترګو زما کوښښ وکړه چې کلی پکې شاته راشي.
همدا کار کوم. وای ماشاءالله، دغه ده وامې خیستل.
بس ده نو.
رښتیا د واتساپ ګروپ هم باید جوړ کړو د همدې ورزش او صحت په نامه.
سمه ده. رښتیا د شیرزمان خان یوټیوب کانال او فیسبوک لري؟
هو، هماغه ورځ مو چې سره ولیدل بلنه مې ور ولېږله.
دا دی پیدا مې که عکسونه م پورته کړي، کلو ته تللی وختي فعالیت پیل کړی دی.
فالوران نه وایې؟ ما خو په افغاني یوټیوب چینلونو کې دومره فالوران نه دي لیدلي.
ښه نو فرق کوي، هغوی نو همداسې ملکونو کې دي نو.
اندېښنه مه کوه، موږ هم باید د منډو مسابقې ته یوټیوب جوړ کړو او ټول خبرونه او فعالیتونه پکې واچوو.
باید همداسې وکړو.
درځه چې ځو نو چې وظیفې ته ځم، ناوخته نشي.
درځه چې ځو، مازیګر ته به شیرزمان خان دویم د ځان سره راولو. څنګه دې خوښه ده؟
بېخي مې خوښه ده. خیزانو چې ځو.
یار ملک صاحب ازر خانه کور دی ودان، الله تعالی دی اجر در کی چې موږ ته دې عزت راکړه او راو دی غوښتل تر څو چې مولوی صاحب عزیز الرحمن سره خبرې وکړو. او دا ورته وایم چې مولوی صاحب، ته د دین عالم یې، تا ته هیڅ په کار نه ده چې د وړو او د ماشومانو کارونو کې اخته شي او د دیني دستوراتو خلاف عمل وکړي، ولس باید تا په لاس بیلارې نه شي.
خیر اوسې مولوی صاحب، زه هم همدا خبره کوم. خلک نه پوه دي، د دین علما دي چې خلک د دین د بارکیو نه خبروي او ورته سمه لاره ښیي تر څو بلارې نه شي.
یاره ملک صاحب، دغه خبرې د ما خوشحالوي او ډیر خوښ یم چې ستا په دسترخوان عزت کیږم او د چا محتاج نه یم.
خود نو موږ سره چې څوک ځواني کوي او اوګاره کوي، موږ یې هم خوار اوزار نه پرېږدو او روري ورسره نور هم کلکوو.
څوک یې؟ دننه راشه، دلته د پټولو څه نشته او نه کوم راز لرو، راځه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ستړی مشي مولوی صاحب عزیز الرحمن.
خوار مشي؟ ښه ته شکر چې دواړه یو ځای. ملک صاحب ته ښه
خیر اوسې. راشه راشه مولوی صاحب، په خیر راغلی، هر کله راشه.
راځه راځه دیخوا دما او ملک صاحب تر څنګ کښېنه. دغسې اوس ښه شو. کوایې موږ هم لکه د تا شاګردانو غوندې فیسبوکي عکسونه واخلو او خبرې کړو.
کور ودان، بچی دې لوی، ولا ستړی شوم. په کار ده چې د دواړو کلو ترمنځ یو د ګاډۍ کرخه جوړه کړو تر څو سړی دومره ستومانه نه شي.
ونیسئ چې تاسو ته چای واچوم، ثواب یې ډېر زیات دی. مولوی صاحب، د تاسې د خبرې په ځواب کې ووایم چې څومره دوه کلی لرې اوسیږي هغومره ښه خبره ده. که نږدې شي جنجالونه هم ډېرېږي. په درې کې یو متل دی، وایي چې دوری او دوستي.
دغه دی ژوندی مثال د شیرزمان خان کوښښونه دي چې پوره مشکلات جوړ کړي دي. دا موږ ته د عبرت سبق دی. ته بیخي صحیح وایې ملک صاحب.
او که نه، همدا اوس د ما او د زوی ترمنځ مې خفګان جوړ شوی. دا ټول ستاسو له وجې نه. زه نه پوهېږم چې د تاسو کارونه دومره مهم دي چې د زوی او پلار رابطه خرابه کړئ.
توبه استغفر الله، موږ هیڅکله داسې نه غواړو، خو دا خبرم ده چې د دوستانو ښه نظر هم ردولی نه شو.
بالکل یې مردوی، مګر تاسو خو په دې پسې چې خپل مشکلات هوار کړئ. بس شیرزمان خان مو چې په زړه او پاک انسان دی، د سرو زرو کان جوړ کړی دی او ګټې ترې اخلئ.
زه نه پوهېږم چې تاسو څه فکرونه لرئ، خو دومره باید ووایم چې که موږ هم ستاسو په شان باور درلود نو هیڅکله به هم د شیرزمان خان کارونو ته ښه نه وه کړې او هغو برنامو ته به م هیڅکله لاره نه واروله.
همدا اوس وګورئ د څه ورته وایي د ماشومانو منډه. تاسو نه ماشومان جوړ شوي مولوی صاحب، مونږه درنه خلک یو، داسې کارونه موږ سره نه ښایي. نو هیله کوم چې کلی او زوی مې د دې لوبو نه لرې وساتئ. تاسو پوهیږئ او د تاسو منډې او غونډې
بې شکه مونږ تاسو ته او د ملخیلو کلي ولس ته په درنه سترګه ګورو. مونږ نه غواړو داسې کومه خبره وشي چې خدای مکه ستاسو د خفګان وجه وګرځي. زه ستاسو هیلې او خبرې د خپل کلي مشرانو ته رسوم. بې غمه اوسئ.
یوازې د بې غمۍ مسله نه ده، باید دا معامله یوې خوا شي. هغوی د نور خپل کلي کې بوخت شي او د موږ زمان خان د پرېږدي خپل ژوند ته.
ګوره، ما خو مې زوی د دې لپاره لوی کړی نه دی چې پردیو ته ګټه وکړي، او زه چې پلار یم په تش میدان پاتې شم.
تاسو پوهیږئ او اولادم، زه کوشش کوم چې دا موضوع بیخي حل کړم د تل لپاره.
ولا زړه مې شیر زمان خان ته خفه دی، څه خوبونه یې لیدل. خو پلار یې شله دی وایي نه، د تا خوبونه باید تور او سپین وي، هغه هم زما په خوښه. خو شیر زمان خان ځان ته یو فکر او پلان لري، ګمان نه کوم چې دومره زر خپله ماتې ومني.
خو ما چې څومره ولیدل او کتل، ملک اصغر خان دې ته په قهر دی چې ولې شیر زمان خان زموږ کلي ته ډېره توجه کوي. ملک نه غواړي چې زوی مونږ سره نږدې اړیکې ولري او زموږ کلی آباد کړي.
ځکه خو بیرته خارج ته لیږي، څوله مونږ او تاسو سره اړیکې پریشي، او که پاتې شي نو هم شیر زمان ته مشکل جوړوي او هم مونږ او تاسو ته.
ملک جنجالي سړی دی، زموږ له ځینو کلیوالو سره یو ډول کینه او غدا لري.
داسې ده چې مونږ او تاسو به د زوی او پلار ترمنځ دښمني نه جوړو. مونږ او تاسو به خپلې چارې په ډیر تدبیر او حکمت مخکې اوسو چې هیڅ چاته په کې زیان ونه رسیږي.
که ملک اصغر تروسه خبر شوی نه وي، له دې وروسته حتمان خبرېږي، ځکه چې شیر زمان د فرهنګي مرکز د جوړېدو او د ورزشي سیالیو په هکله په خپل فیسبوک او یوټیوب کې په دې اړه یو پوسټ کړی و.
فکر کوم چې زما په تلیفون زنګ دی، صبر چې دا تلیفون مې د جبر وباسم. السلام علیکم ګلالی لوري، خیریت خو؟ څه دی ویل؟
وعلیکم سلام پلار جانه، مور مې وایي چې چای تیار دی.
سمه ده لوري، دا دې درزم، زه به دا چای راواخلم، تاسو کینئ.
اوهو مولوی صاحب، چای ته څه اړتیا وه؟ اسې د ناقه ماشومان په عذاب کړل.
خیر دی، هم به خبرې کوو او هم به یو پیاله چای وڅکو.
عارف جانه، زه خو والا چې ډېر ستړی شوم، یو څو دقیقې د دې جومات مخه ته دمه نه کوو.
ښه خبره ده اسف خانه، درځه همدلته کینه چې یخ سوری ده.
ډېره ښه ده، د هغې ونې سیورو ته کینو، ښه به بره ونه ده.
سمه ده، راځه. دغه ده، زه خو کیناستلم، ته دې ځان ته ځای پیدا کړنو.
زه د دې څنګ ته دا دی کیناستم، زه به د واکسین دا وکسم وګورم چې څومره واکسین مې پاتې دی.
مه ورخطا کیږه، لا خو مو د یو کلي ماشومانو ته واکسین کړی.
ته صبر شه، زه یو عکس واخلم او د ډاکټر صاحب واتساپ ته یې ولیږم.
ورته ولیکه چې د خوشحال خیلو کلی خلاص شو او مل خیلو کلی ته ورسېدو.
سمه ده، خو یوې خبرې ته متوجه شوی او که نه؟
کومې خبرې ته اسف خانه؟
دا د ملک خیلو د کلی خلک څه بل ډول خوی او خصلت نه لري.
یاره رښتیا وایې، مګر د خوشحال خیلو د کلی خلک ډیر ښه خلک دي.
او ما هم اورېدلی چې د خوشحال خیلو ولس ښه ولس دی، اکثره باسواده دي، روښان فکره دي.
بس نو خدای دې ښه لري، اوس به د دې کلي د ماشومانو غم کوو. باید کوښښ وکړو چې یو ماشوم هم رانه بې واکسینه پاتې نه شي.
په بیاد ارزانه ارزانه بې تاوانه، د میږو په وړیو د چرګو په هګیو، په ماتو ګډو لوښو په نغدو پیسو ګیو. الی ماشومانو راشي سودا واخلی ارزانه دلی.
هغه دی غونچه ګلم را ورسېده. یاره څومره فعاله سړی دی په خدای.
یاره رښتیا وایه، ته راځه را پاڅه چې خواته یې ورشو.
څه کار ورسره لرې؟ پرېږده چې لږه دمه وکړو، نه ګوره چې همدا اوس کېناستلو.
یاره زه خو ورغلم، راځه چې یوه خبره مې مغزو کې ګرځېده.
کومه خبره؟ د تا په سر کې تل عجیبې او غریبې خبرې ګرځي.
بیا به پوه شې، راځه چې خواته یې ورشو.
ته صبر چې د دې بمبې یخې اوبه وڅکم. عجیبې یخې اوبه دي، د دې کلمې دا خو بخ وخېږي.
سلام علیکم گنجگل کاکا.
ستړی مشی، فکر کوم چې د ګوزان واکسین لپاره ګرځئ. ښه دی، ښه کار کوئ، خدای دې اجر درکړي.
څه وکړو، وظیفه مو ده نو. او ته ګوره په دې کلیوالو څه شوي دي چې خپل ماشومان واکسین ته نه راولي.
او دوی سرزوره خلک دي، تل خپل اوري او پردی نه.
دا څه وایې غونچه ګل ماما، دا نو ولې داسې کوي؟
دوی کې اتفاق او اتحاد نشته، نه پکې مشر شته او نه کشر، دلته ټول په خپل سر دي.
ښه ښه، دا خو ښه خبره نه ده والا.
تاسو نورو خبرو پسې مه ګرځئ، لاړ شئ او خپل کار وکئ. نورو خبرو پسې سر مه خوږوئ.
ښه ده چې پوه دې کړو، راځئ چې درې واړه سره ملګري شو.
امر کوه.
درې واړه به سره ملګري شو، ته به غږ کوې چې ماشومان راتلل، ته به پرې سودا خرڅوې او موږ به ورته واکسین کوو.
بالکل مې خوښه شوه، درځئ چې ځو. راځئ
راځئ.
عاشق الله خانه، وایم کور دې لغلې ډک شه. وګوره چې ملک اصغر خان ځان ته څه ژوند جوړ کړی دی. دا ماڼۍ وګوره، دا باغ وګوره، تا ګلان او بوټي وګوره.
او والله چې او په خدای ملک صاحب ځان ته ښکلی ژوند جوړ کړی. نام خدا.
خدای خبر څه سره وایې چې داسې پټې پټې خبرې کوي.
او هو شیر زمانه، ته ستاسو د کور او باغ صفتونه مو کول.
دا جوړه توتیان چې ویني نو تل به یو ځای ګرځي.
ټول خلک ملګري لري، خو یو ته چې نه یار لري او نه دوست.
خی مدخانه، ووایه کنه څه ته راغلی؟ امرو خدمت.
ولا څه ووایم، خبرې کولم زړه غواړي. خیر نو، زه به سل زړونه یو زړه کم او خبره به درته وکم.
ووایه، مه ډارېږه، ډار ته ضرورت نشته، بس خبره دې په ډاګه ووایه.
خبره داسې ده چې څه موده مخکې مې د ملک صاحب اصغر خان، یعنې ستاسې د پلار په مشوره، د شپې له خوا د ملک حضرت خان د اوبو وار پټ کړ او ستاسو ځمکې مې اوبه کړې. ملک صاحب اصغر خان یې په بدل کې راته پیسې راکړې.
ښه
عاشق جانه، خبره یې مرداره کړه.
ولې غلی شوې؟ خبره دې وکړه.
اوس ملک حضرت خان او میراو په مونږ خبر شوي دي او شاید په قمندانۍ کې په مونږ عریضه وکړي.
وایم در په در شي، بیا دې دوکه کړو.
وایا وایا، کیسه دې وکړه، ما غوږ نیولی.
دومره چې د ملک صاحب د پاره خپه یم، خپل د عزت په فکر کې نه یم. که په رښتیا دا کار وشي نو مونږ به څه کوو؟
دا ته څه ګډې وډې وایې؟ زه خو دې حق ایران کړم چې دا سیده ته په خپله ورشه او له پلار سره مې خبرې وکړه. زه مې د پلار په کارونو کې غرض نه لرم او نه خو راته د دې کیسې دروغ او رښتیا معلوم دي.
نه ولا که دروغ وایم، دغه دي دوه نفره شاهدان لرم، چنارګل او عاشق الله.
بد کوي، موږ هېڅ خبر نه یو او نه د چا شاهدان یو. دغه دی
رښتیا وایي، خوش بد کوي، موږ دې شي نه خبر نه یو. موږ یاسې په چلو په دوکه تغلته را وغوښتلو او اوس په ګډه واډه سر دی.
والکه احمد خانه، تا خو به اول خپل شاهدان پوکړي وای، بیا به راتلې. خو ارشي
احمقانو، ګینی تاسو راسره نه وای، ولې منکرېږئ؟ اے دروغ جانو.
نه موږ هېڅ خبر نه یو. دا ته څه وایې؟
والکانو زیم احمد ستاسو ملګری، ناسوانی مرا سره کوي.
کوم ملګری؟ کومان دیوال، هماغه چې کولنګي چر در نه پټکه، هماغه چې ډول در ته مات که، هماغه چې وده زبرول او داغه ده وزره باندې غلا واړه ولا.
شیر زمان خانه، زه رښتیا وایم، دوی دواړه له ویرې درته دروغ وایي.
ښه ښه، چې داسې دا لږ صبر وکړئ، هغه د پلار مېم راغی، له نږدې به ورسره خبرې وکړو.
کومه ده؟ چیرته ده؟ همت خان، همدا دې د منډې وخت دی، ځان وباسه چې خبره مرداره شوه.
الا چې وتښتېده، ودرېږه، چیرې لاړې؟ لاړه
والکه چنارګله. احمد خان، مصیبت خان خو په تېښته بریالی شو. وی وی وی،
تاسو دواړه مه ډارېږئ، کینئ غلي، کینئ دلته.
شیر زمان خانه، ولا چې موږ دواړه په هماغه شیبه پښیمانه شولو، بس یو بد ورانه وشول.
احمق شلو، کنه نو دومره بد خلک خو نه یو، او موږ دواړه یې دوکه کړو.
ځه خیر دی، اوس چې هر څه شوي شوي دي، خو آینده کې ډېر پام کوئ. ستاسو او ستاسو د کلیوالو د کور ودانوي چې دا خبره مو رسوانه کړه. زه اوس په کومه سترګو خپل پلار ته وګورم؟ ولا چې ډېر بد کار شوی.
زموږ کلیوال ستا لپاره له دې خبرې تیر شول او خاوره یې پیرا واړوله.
پوئیگم کوری ودان
مونگ ٹھول تھگرانے او احترام در تل روز تھال پارا لہر سے تیر شو
رکھیا ہو خزے شرزمان چرتا دائے لکه چې بیا دای د خوشال خلکو کل ته تللی دی
غاړه دې م بنده وه وسړی خپله کوټه کې دی څه شی لولي
څه شی لولي او که له موږ سره له کېناستونه تښتي
څه ووایمه ورته په خپل یې وګوره ای خدایه زه خو ورته ډېره خوشحاله وم زوی مې له ډېرې مودې وروسته کور ته راغلی دی خو ته یې ټوله ورځ ځوروي او نه پرېږدي چې په خپل زړه کار وکړي
واہ واہ اجازه ورکم چهر سے دلو وڑی اغا دی وکیا کہ پخپل دل کار وکی دے ملک خلو ٹول کلے با خوشال خلو تا پتوفا کی ور کی پوش او کنا
غلی ش چرا گئی راش مور دی جار ش زویا ولی ور ٹکوی
السلام علیکم
وعلیکم سلام ولک تو ول لمنگ ندا سے لری لری گرزی او دروازہ ول ٹکوی
پلار جانا هر څوک چې د هر چا خونی ته بیل ټک ټک نه د نن کیږي خکر نه کوي باید یو غږ وشي
زویا مور دی جارشه کینه چې خپل د باغ میوه درته راوړم چای خو تلڅ کې
ژوندې اوسې مورې سمه ده
خدای دې عمر درکې د دې زلاړ
اونو د څو ورځو ملمه اسې هم له خیره سره برته خپل درسونو ته روانه
هو پلار جانا پتا خو خام خازم بس لک چه کارونه می پاتی دی حقا چه خلاص کم بیازم
سامده سامده بس تا دیم کارونه خلاص که و لار شا تی کلی کور کارونه ما تا پریگ ده
هو ریختیا پلارا زه خبر شوم چه امت خان تا دی پیسی بر کردی بی چه دی ملک حضرت خان دی و بو وار غلا کی اوستاز مکی و بکی
لا حول والا چا در تا دادرو غیلی
چاته دې چې پیسې ور کړې وي او په چا چې دې غلا کړې وا
یاره همت مصیبت ته ډېر به عقل سړی
پلار دا دې خکار نه دې کړې تا سره دا ډول کارونه نه خایي
زویا ته دې کلی کور له ژوند نه خبره یې دې نه دا ډول کارونه په قصدي ډول کوي پوه شو کنه
پلار دا خوشی باندې دې چې ته یې کوي اسې خو ملک حضرت خان هم ملک دې هغه خو هیڅ کله داسې غلط کار نه کوي
چپشا چپشا دا آغا نم دا ما مخی ما اخلا دا آغا تا ملک وای لی آغا نخپلا خزم والا که ودارشی کلی وال خلا پزای پریگ دا
تاسو تا چه وایم پلار جانا دا داول باسون تاسو سر ایز گتن نلری
چه دست دا ما سرم دا داول بحث ما کوا لی خلی دا دا شدو بویزی او دا او ملک سر لگیای بحثون کوی دا خوشال خیلو خلکو در نه بیاقل جور کرده دا بیاقل پوش کنا او گتا در نه اخلی
ما ای تو کم نشی دو که کولای پلار جانا ما زکل اغوی سرم رستا وکڑا چه اغوی دیم رستی لیاقت لری او پا قدری پویگی
زویا ها دی میوی خواب واخا دارو دیشا
موره زمی دی پلار جان پا خبرو مورد شوام پلار تا میوار که چی نوش جانی که زلارم
او سارایا دا چه شروع دی کڑی دا ولی می زوی حق و نه حق زوروی
آغا پا خپلا دی زان دخمن شویده زور سرکار نلرم پوشه کنه
دا خو بخوی که زر تا زر بیر تا پا خیر سر لارشی چه دا دی جنگ و جنجال نخلاص شو کنه
محترم و اوریدون کو تاسو با پا دراما که اوریدلی ویچه زمون سیمی تا دی واکسیناتورانو یو تیم را غلی و سو دی شاو خاکلیو ما شمانو تا واکسین ورکری تاسو خبری است چه دو ساس که واکسین ستاسو کچنیان لطلپات معلولیت سخشغوری که واره چه کچنیان موتل روخ او صحتمند اوسی نو خوراک سخاک او واکسینونو تای پام وکری تر بلی درامی مو پلوی او بخون کی رب سپارم رختیامو پبرخا
د هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام د تانې څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپلې ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي.
کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان،
هغه کورنۍ یا مثلا هغه محیطونه بډیر خوي چې هغه کې یو ډول ازادي وي.
بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل امغه هلک کورنۍ سره وغږېده.
ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي، لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کېدلی شي او هم د جابر خطاب هم کېدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي، نو هلته په ښکاره خبرې نه شي کېدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي، هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کېدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکې کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي، کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرالویږي، همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي، له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي، له خلکو سره د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي، په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې داسې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي، هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دی وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي، په ځان تېري او دوی غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لورز لدې ته کوي چې او تختوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کی.
دا سه هم پښوی کله چې نجلۍ په کور کې خپل ستونزه ویلې، د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامت کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلن نه کوي.
کله چې زبرونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاری کې چې موږ مونږ شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زما د کورنۍ ته دا خبر ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد، یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي، یعنی دې باید ونه کې سره مخه پامغه انجن دې یعنی وکونی سي چې تاب کې یان دا خبره وا څنګه دا شو دې اول باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستونځنه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم او درسو ته سمته کې ادامه ورکړي.
فرزانه د خپلې ویټولګیوالې کیسه کوي چې لستونز سره مخ وا خو خپل کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزې ورته حل کړه خپل یې راته وایي.
ما دې ته ویل چې ته کنه شي کولای نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره ما غوښته د مور ته مرتزنګ او ورته ویل چې اول تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نو کوونه کې یعنی دې ته وایي چې د تا مشکلات او یا د تا کوم ملامتي و مګم دا نشي کولای چې دا خپل هغه بجورتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وي. نو ما تاسو دا مشکل ویل چې دا لورم دغه څه مشکل لري نو تاسو دا کوخ کړ چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لږ دقیقې مخکې تاسو دا تعقیب کړئ. نو هغه شخص چې تاسو پیژنئ یعنی تاسو لور به مکتب ته ځي مګم تاسو هغه نفرونه سي چې تاسو مشکل دي سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړه د خپل هغه حالت کورنۍ سره وغږید چې دا کار نه ده او تاسو مخونه سي جلاونه سي چې دا کار بیا ونکي.
عبدالحق سلام زوی وایي کچری او ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته وایي لا نور لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچاته وکړي چې له د سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه لاري مشرانو ته ورسوي.
کدا خبره د کورنۍ یو ور پټکړه بیا ته دا کار وکړ کورنۍ بیا هم تر باندې خبريږي او کتا مخکې له مخکې غم ورته ګټلې وي نو خو بیا هم بیا سره شریک ده. خو دا سنه د ګور هر خبره اتمانی و د حل لار لدی ک مثلا پلار دې ډیر توند وي کدا شي دا خبره له ورور سره وکړي کغه ډیر توند وي کدا شي له مور سره ای وکړي له خور سره کدا شي یو داسې شا سره ای وکړي چې هغه تر ډیر پر ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې دغه خبره چلیږي نو خدا دا چې هغه برخم په پام کې ونیول شي هغه ته سړی مراجعه وکړي دا سنه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بل ورځ په کې ناکام وي بیا د نور خبره د کورنۍ او لواسم وتلې وي خبره مخکې له مخکې خراب کړي.
ارواپو استاد زیول حق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپل ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سرنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوي دي. کنه یعنې دوی یو چاته نشي ویلی یو پیښه ته نشوې ده مشکل منځ ته راغلی دی یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لاره ورته وښيي بیا مشکل ورته منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونو د رسېدونه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه د څوک چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط ترکوي او پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو لا کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري د دوی اولادونه چا سره خبرې نشي کولی د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي د دوی شخصیت ښه نه دی مثلا دوی د کوره تښتي دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هیڅوک ځانته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخوته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأت د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي د صحي اړخ مشکل سره مخ کېږي د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي آرامي به نه لري واقعا مطالعه کې به ضعیف وي څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دي راځي او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالتو کې پیدا کېږي دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه روزل شوې ده چې نن پرې وزه سره مخ.
د استاد زیول حق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحله کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول لار ګڼل کیږي دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریک کړي. که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې ته وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاق ده مثلا یا ګویا دې کې مشکل دی یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي یا ته نشې حلولی یا کمزوری یا ضعیف یې دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلط کورونه پر مربوط دي اوس وخت کې دفاع وړ نه دي منطقي هم نه دي او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وايي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپل ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته وایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو ترمنځ. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي کنه، یا مثلا الګ د کوره پر رکیدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نشي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. معنی دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعد کړي چې د کورنۍ غړي یا نور ورسره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې مونږ ته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغیر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یوه ناروغي هغه وخت تداوی کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای، ښه دا ده چې له چا سره یې شریک کړی او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسو په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ. وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې، او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
سارا د پلارم د سلیم دلته منګه زده کړه کوم. له خپلې زده کړه کې مصروف یو، اوس خو لږه اواله ښه شوې ده. ژمی کې به منګه دغه ته راتلو، منګه به خپل یخ دومره نه ده، خو منګه خپل زده کړې لپاره راتلو.
زما نوم وکیل خان ده. زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درته راغلی یم، او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېرې ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نتلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به ځای کاوه په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ سي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال سي. نو دوی به ما کتل، دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ، څه مو وکړل، چا سره کېناستئ، چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده، یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لاړم، والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې، او دا تر ټولو لومړی اقدام و. سیمه په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده، کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله، او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم و هغه د کمپاینونو پروسه وله چې ما کمپاینونه وکړه، او بالاخره والدین مې دې ته تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کمال یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو څو میاشتې دغه کمپاینو ونیو، او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ، او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه، او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سده لسګونه وو، یعنی 500 نه واخه تر سلو پور یو نیم سلو پورې وو. همداسې ورو په ورو زیاتېده، والدین مې دې ته تشویقول. په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول، د درس په جریان کې چې درس مونږ ماشومان ته سټارټ کړی وو، نو په دې وخت کې هم مونږ کمپاین کول. نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راواستوي، او په وړیا ډول مونږ دوی ته زده کړه ورکوو او لیکو لوست ورزده کوو. په دې کې د ماشومان تعداد سده اوس ورځ په ورځ زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډېر په مینه راځي. د ماشومانو لپاره چې مونږ د زده کړو زمینه برابره کړې ده، دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه پکې، یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي، او دوی ډېر په علاقه او شوق باندې راځي، او حتی والدین هم زیاته علاقه خودله. حتی ماشومان په واورو کې را لګل، کانزورونو کې تاسو لیدلی دي چې ماشومان به حتی په واورو باندې لپاسه کې نسل، او په آزاده فضا کې په دې یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیاته ده، نو ماشومانو شوق او علاقه دومره زیاته ده چې بیا هم راځي کینی، کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی. نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې مونږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی، دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي. دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي، یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي، ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې چې کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملي، هغه لومړی ټولګي کې کینوي. نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره چې کله چې د لومړی ټولګي ته ځي، هغه له درس سره بلد نه وي، له استاد سره بلد نه وي، لیک او لوست په ټوله کې نه ایزده، نو هغه هم داسې روان وي، هغه لیک او لوست څوک پوه نه سي پي، نو هغه بیا هغه درس مانی بخي پوهېږي نه، یعنی په املا څوک پوه نه سي، هغه استاد درس هم تشریکي په هغه نه پوهېږي. بیا تر 12 ټولګي پورې دا سواد وی لیک اولو سنی زیم لای نی ز کله سی دولسم نه فارغ سی نو ماتر دری کلن پوری دوی ته ټارګټ وټه ک سی دوی باندې به املا هم زکوما انګلیسی به هم بلدو ما نور دغه ویناوالی د ټول طریقې دی استاد سره بلدیت د ټول سکل زکړل بیا سی د لمړی ټول کې دی دی به دی استاد په درس مندي مستقیمن پویږي وغه ایډیا سی کوم دغه مفهوم سی دغه درس اخلي او بیا سی کله دورسنه دی پاریږي بیا حتمان دا کار نتیجه ورکی
ک راته وای چې امکانات به ورته کوم کوي مثال کتابونه کتابچې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه خوانځای دی کوم چا ځای در کړی دی نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی
تر اوسه پورې همنګ د سي امکانات نه لرو نو هغه کرته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي مال والدین ته ویری دي سي تاسو بده کرته اساس اخلي کتابچه ورته اخلي قلم ورته اخلي او موږ درس پوړیا ډول ورکو زای سکوم دا هغه د سم شخص زای نه لرو ورته نو د سپازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې
اغم چې کله باران وی کله واور وی کله هوا ګرم وی لمر وی په دغه سي ځای کې درس ویل کې دی فکر کوي
زه فکر کوم چې د زده کول لپاره علاقه مهمه ده شوق مهم ده په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي نو مهمه در سی شاگردان ماشومان یو سز ذکری د سی زمینه ورته برابر سی د غوډی رخه خبر د خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سی دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سی ځای ورته جوړ کو نو تر اوسه پورې د خپل امکانات په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو او دوی راضی
ته خپل هم حاصلې او ورسره مثال نور زده کوونکو ته دیم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي څنګه دواړو ته رسیدګي کوي
نو کله چې زه له پوهنتون ناراضه ما هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړي دا نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون خوم د 100 ساعتونو لپاره یا مثلا 2 ساعتونو یا 3 ساعتونو لپاره بعد زه سپوندون تر ازما دوی ته تقسیم اوقات جوړ کړی دا بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړ ورکوم
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې غویم په خپل سیمو کې چې له خوانځي محرومي دي له زده کړو محرومي دي دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړي
د افغانستان هر ځوان مسولیت لري هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هواد لپاره کار وکړي او د مسولیت هم ده نو هر ځوان ته په کار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې د خپل فکر پر اساس باندې د خپل هواد لپاره د خپل ټولنې لپاره کار وکړي هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي کار وکړي ځکه دا حق ده او د مسولیت د ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کی یو کار وکړي دا موږ انګیزه ورکو چې زمون له کارونو نه او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته ستاسو هم کول شي سي پخپلو پروتوسیم لري پروتوسیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت کوي او کار وکړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
ترنو اوریدونکو دا و د دیونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلیونی ښه وخت ولرئ